د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس ورځې پکې نوې چپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه اوریدل شي. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې او دوړخیزو اړیکو پر مسایلو خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تر روسي حمله په کلکه وغندلې. پر دې موضوعاتو سربېره د غرض افغانستان پر موضوعاتو ځینې نور راپورونه او مطالبه هم لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره ام پیلو. ناجیه صفی دا خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم سره په ټلیفون خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې روسي تروریستي حملې په کلکه وغندلې او د پاکستان پولیس وایي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د ویډیوي فلمونو د خپرېدو په تړاو یې تورن کسان نیولي دي. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې. دا خبر د پاکستان ملي رادیو خبر کړی او ویلي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سولې پروسې او دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کړې. د خبر له مخې نواز شریف د کابل د چاودنو په اړه خوشینی سرګنده کړي. د افغانستان جمهوری ریاست هم د اشرف غنی او نواز شریف ترمنځ د ټلیفوني خبرو مسله تایید کړه، خو په دې اړه له نورو جزئیاتو ډډه وکړه. په دې اړه تفصیل په همدې روانه خبرونه کې اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تروریستي حملې په کلکه وغندلې. په هغې لمحې کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوې ویل شوې چې د دې شورا 15 غړي د دغو وحشیانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان څرګندوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې تروریستي اعمال افغانستان د سولې، ډیموکراسۍ او ثبات لاری نشي اړولی. په کابل په کونړ کې هم پرون دینی علماو د ولایتي شورا غړي او قومي مشرانو او د مدني ټولنې استازیو د یو لاریون په ترڅ کې په کابل کې روسي بریدونه وغندل. لاریون کوونکو د ملي وحدت د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې د خپل منځي اختلافات دی یوې خواته کړي او د هیواد د وګړو د سر او مال امنیت تامین کړي. د اعتراض په داسې حال کې کیږي چې په تیرو درې ورځو کې کابل ښار د دریو خنړیو حملو شاهد و چې شاوخوا 415 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د اتریش پولیسو پرون ویل لسګونه افغان کډوالې د دې هواد په یو لوی لار کې چې ډیر خراب وضعیت کې و موندل دي. اتریشي پولیس وایي د کډوالو لږ تر لږه 12 ساعتونه په یو تړلی کانتینر کې چې د لارې په وسیله انتقالیده تیر کړی دی. په دې ډله کې یو حامله دار مېرمن هم و چې د بیوخی په حالت کې روغتون ته رسول شوې ده. په کانتینر کې موندل شوی افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلی کې یو امریکایي ډالر 2.5 افغانۍ شپېته پوله، یو اروپایي رو 8.5 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستاني کلداري 1590 افغانۍ. د پاکستان پولیس وایي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د ویډیوي فلمونو د خپرېدو په تړاو یې وتنه تورن کسان نیولی دي. د قصور د سیمې د پولیسو امیر شهزاده سلطان د یکشنبې په ورځ وویل چې مستندقینو د لاسته راغلو شواهدو څېړنه پیل کړې چې په کې 19 ویډیوي فلمونه هم شامل دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې څومره ماشومان د جنسي اعمالو ښکار شوي او دا هم نه ده معلومه چې نور دا ډول ویډیوي فلمونه هم شته او که نه. د ترکیې د استنبول ښار د پولیسو په یو ماموریت کې چاودنې د پولیسو 15 افسران او دوه ملکي وګړي ټپیان کړل. د ترکیې د اناتولی دولتي اژانس ویلي چې پرونی حملې د استنبول د سلطان بیلی د سیمې د پولیسو ماموریت په نښه کړی و. دغه چاودنه د اور سبب شوه چې په نتیجه کې د درې پولیس ودانۍ یوه برخه راونړېده. جنوبی کوریا وایي د شمالي کوریا سرتیرو تیرونه په پوله هغه دوه ماینونه یخي و چې د جاودنې له امله یې د جنوبی کوریا دوه سرتیري د بدن غړي له لاسه ورکړل. سیول وایي پیونګیانګ به د دغو ماینونو د یخودو په خاطر له جدي عواقبو سره مخامخ شي. دغه ماینونه د اګست په 14مه نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د غیر پوځي سیمې په جنوبي برخه کې چې کنټرول یې د سیول په غاړه دی یخودل شوی و. د جنوبی کوریا ټپی شو سرتیرو په سیمه کې عادي ګزمه کوله چې دغه ماینونه پرې وچاودېدل. د جنوبی کوریا دفاع وزارت ویل ګمان کوي چې د شمالي کوریا سرتیری به په پټه له پولې اوښتي او دغه ماینونه به یې ایښي وي، ځکه د چاودنې ټوټې د لرګیو د هغو صندوقونو دي چې ماینونه پکې ساتل کېږي او شمالي کوریا ورڅخه کار اخلي. او د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د ټیل ماټیل په پیخه کې لږ تر لږه 11 کسان تر پښو لاندې شول او سا یې ورکړه. پولیسو وویل کله چې سهار وختي د جارکان ایالت په دیواګر سیمه کې د عبادت ځای ور پرانیستل شو په زرګونو کسانو غوښتل ژر ورننوځي. د پولیسو په وینا په دې پیخه کې د اتو ښځو په ګډون 11 عبادت کوونکي وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم د خبرونو ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته په تمه د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې راپورونه وایي افغان ولسمشر د پاکستان له صدراعظم سره د کابل د وروستیو خونړیو حملو او دغه راز د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په کابل کې وروستۍ تروریستي حملې په کلکه وغندلې. په کابل په پکتیا کې په یوې غونډه کې بیا د ښې حکومتداري مسله وڅېړل شوه.
هلته مو دا ونه کړل نو ورونو یو خواهش دا درنه کوو چې شرافت مننه ډول په عزت په ابرو موږ ته وو د تېرې کنډو نه مړوو ګلان غوړې ته درچوو.
د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو او د غراس پنړیوالو مسایلو کې اوري چې روسیا او امریکا چمتو نه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف کې شامل کړي. د خبرونې په دوهم نیمه کې 219 پروګرامونه لرو. د سپورت او ګړې اچار
د علي آباد د روغتون ځانځيري لیوانیان بیرته پاسد شول خبر زیاتوي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل شي. راځي د خبرونې لومړی موضوع ته. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د غراز په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو موضوعات څېړل شوي دي. دا خبر د پاکستان ملي راډیو ورکړی دی. دغه راز هڅه مو وکړه چې په کابل کې د جمهوری ریاست له ماڼۍ سره هم تماس ونیسو او په دې اړه نور جزئیات واخلو. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړی دی. همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب، د دغو خبرو په اړه که اوریدونکو ته نور معلومات ورکړئ.
ډیره مننه نوري صاحب سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ویل د پاکستان ملي راډیو ټلویزیون د خبر په اساس تیر ماښام ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. په دغه ټلیفوني خبرو کې دوه اړخیز مسایل د افغانستان او پاکستان ترمنځ خپلمنځي اړیکې د سیمې وضعیت او دغه راز د سولې مسله یاده شوې ده. خو د پاکستان د ملي راډیو په د خبر په اساس جزئیات همدومره دي او په دې اړه نور جزئیات د خبرو نه دي ورکول شوی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست نظر هم راوخلو. خو د جمهور ریاست سرچینې وایي چې ممکن نن د ورځې په ترڅ کې خپل ولسمشر اشرف غنی له خبریالانو سره په دې اړه معلومات شریک کړي او ځینې نور مسایل هم ولسمشر له رسنیو سره شریکوي. د څو ورځې وړاندې یعنی یو اونۍ مخکې هم کله چې ولسمشر اشرف غنی په جرمني کې تر درملنې لاندې وو، هلته هم د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او لوی درستیز راحیل شریف سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې وې. کله چې تیرونه ولسمشر اشرف غنی له جرمني څخه په ویډیو کانفرنس له افغان خبريالانو سره غږیده، وویل چې د افغانستان د روسي وضعیت په اړه له پاکستان سره خبرې کړې او پاکستان هم په ټولو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړي. خو دا ځل له پاکستان سره خبرې یا د پاکستان صدر اعظم سره خبرې په داسې حال کې کیږي چې کابل په تیرو څو ورځو کې یعنی په څلورویشتو ساعتونو کې کابل د دریو خونړیو حملو شاهد و چې تر ټولو خونړۍ او ټکان ورکوونکې حمله یې د شاه شهید د سیمې وه چې شاوخوا دېرش کسان یې ووژل او لسګو سلګونه نور یې ټپیان کړل. دا خبرې په داسې حال کېږي چې د دغو حملو اکثره پره هم ځینې څېړونکي او ځینې کارپوهان پر پاکستان اچوي. دوی وایي چې داسې لوی حملې په پاکستان کې پلانېږي. خو په ټاکل شوی وه چې په پاکستان کې دویم پړاو خبرې هم له طالبانو سره وشي، خو هغه خبرې د ملا عمر د مرګ له خبر سره وځنډېدې تر نامعلومې نېټې پورې. اوس چې موږ تېره ورځ د سولې عالي شورا سره خبرې وکړې، د سولې عالي شورا سرپرست وایي چې اوس په دې هم کار روان دی چې د سولې دویم پړاو خبرې بیا ژر تر ژره پایل شي او ځای معلوم شي. خو تر اوسه هم نه ده معلومه چې د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوی و په پاکستان کې وشي بیا به چیرته کیږي او په کومه نیټه باندې. دا ټول هغه مسایل دي چې موږ به په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکو. خو د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم د ملاقات په اړه نور جزئیات نشته.
البته د ټلیفوني خبرو په ارتباط
نور جزئیات په اړه تاسو اوریدونکو سره شریکو. بله بله، هم د ټلیفوني خبرو په خبر ټلیفوني خبرو په ارتباط. بله
بل لودین صاحب، له تاسو نه یو دنیا مننه. قدر من اوریدونکو، وام اوریدل چې د پاکستان ملي راډیو ټلویزیون خبر ورکړی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو او د غرض په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. نور جزئیات نه دي خبره شوې. جمهوري ریاست هم ویلي چې په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. وروسته نن د ورځې په اوږدو کې به افغان ولسمشر په یو خبري کانفرنس کې پر دې او ځینو نور موضوعاتو رڼا واچوي. خو یادونه وړ بولو چې د خبر له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د کابل د خونړیو حملو په اړه خواخوږی مراتب افغان ولسمشر ته څرګند کړی دی. لدې مخکې هم د افغانستان کې د یو شمیر خونړیو حملو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیو په خبرولو سره هغه غندلې دي. د کابل د خونړیو حملو د غندنې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په کابل کې وروستۍ تروریستي حملې چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه اویا تنه مړه او په سلګونو نور ټپیان شول په کلکه وغندلې. په هغې اعلامیې کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوي، ویل شوي چې د دې شورا 15 غړي دي دغو وحشانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان څرګندوي. دوی د ټپیانو لپاره د عاجلې درملنې هیله کوي او ټینګار کوي چې د دغو خواشینونکو اعمالو عاملین باید د عدالت منګولو ته راکاږل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د زور زیاتي او تروریستي اعمال افغانستان د سولې، ډیموکراسۍ او ثبات له لارې نشي اړولی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو دغه راز وویل چې دولتونو ته پکار دي چې د یقیني کړي چې د تروریزم پر وړاندې هغه اقدامات وکړي چې د نړیوال قانون په تېره بیا د بشري حقونو، کډوالو او بشري نړیوالو قوانینو په رڼا کې بشپړ مسؤلیت لري. په کابل کې وروستیو خونړیو حملو ته په پام سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه هم یو ځل بیا د طالبانو په ګډون د دولت له وسلوالو مخالفینو پخوانۍ غوښتنه تکرار کړه چې د خلکو د استوګنو په سیمو کې د له ډله ییزو یا پیچلو او ځانوژونکو حملو څخه خلاص واخلي. یو نامه ویلي له 2009 کال راهیسې چې د ملکي تلفاتو د ارقامو ثبتولې پیل کړي، دا د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده چې په کابل کې په یوه ورځ کې خلکو ته اوړي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د اګست تر اوومې پورې د دولت وسلوال مخالفینو په ډلیزو او ځنوژنکو حملو کې 202 ملکی وګړي مړه او 1201 تلويخت ټپیان شوی چې دا د تیر 2014 میلادي کال په نسبت تقریبا دوه برابر زیات دی. د کابل چاپی خبرونو هم د کابل خونړیو حملو او دغه راز په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په اړه ځینې مطالب خپاره کړي. بیا هم اسدالله الدین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې روانو هڅو او د کابل روستیو پیښو ته ځانګړي کړي دي. چراغ ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د سولې زندۍ کېدل او د جګړې لمانځنه په سر مقاله کې راغلي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د هیواد دننه او بهر د سولې په اړه لسګونه غونډې شوې او بیلابیلو لورو د همکارۍ ژمنې هم ورکړي، خو تر اوسه یې ملموسه نتیجه نه ده ښکاره. سرمقاله لیکونکي ویلي حکومت له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په تړون سره سوله زندۍ کړه. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې جګړې بنسټیزې ریښې لري او څو چې هغه ریښې وچې نشي سوله نشي راتلی. ویسه خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې بهرنیان د سولې په برخه کې له افغانانو سره مرسته نشي کولای، په مطلب کې د افغانستان د کورنیو چارو د پخوانی وزیر علي احمد جلالي په حواله ویل شوی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید په کور دننه کار وشي. د مطلب لیکوال ویلي څو چې افغانان په ځان بسیا نشي بهرنیان سوله نشي راوستلی. اصلاحات ورځپاڼې بیا د کابل د روسیو حملو په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې د وروستیو پیښو په اړه د حکومت مسؤلیت. په سر مقاله کې راغلي چې د حکومت مشران ګیج شوي او نه پوهیږي چې ولې د سولې د خبرو له پرمختګ سره سره ناامني زیاته شوې ده. په سر مقاله کې راغلي چې د امنیتي سند له مخې امریکا مسؤلیت لري چې د بهرني ګواښ په صورت کې د افغانستان څنګ ته ودرېږي، خو د سر مقاله لیکوال ویلي داعش او د ولسوالۍ سقوط یو ګواښ دی خو امریکا تر اوسه هیڅ هم نه دی کړی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د شاه شهید د سیمې حمله باید وڅېړل شي. په مطلب کې راغلي دا ناشونه ده چې طالبان یا نور وسلوال مخالفین دي پر یو دیوال دومره لویه انرژي مصرف کړي لکه په دې حمله کې چې کارول شوی و. د مطلب لیکوال ویلي که به داوي چې شنون کې او د کیمیاوي وسلو تجربه لرونکي راوغوښتل شي او سیمه له نږدې وګوري چې د حملې څرنګوالی معلوم شي.
ازادي راډیو اوري د سهار 10 بجې او 10 دقیقې دي. په پکتیا کې په یو غونډه کې د ښې حکومتداري پر لارو چارو خبرې وشوې. دا غونډه د پکتیا په مرکز ګردیز کې جوړه شوې وه. تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال داود تپان پر راپور کې.
دا پکتیا په مرکز ګردیز کې د ښې حکومتوالۍ بشپړ امنیت او د متوازن اقتصادي پراختیا مشورتي غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د پکتیا والی نصرت ارسلان وویل چې د دې پروګرام جوړېدو څخه هدف مشورې او د ترسره شویو مشورو په اساس د راتلونکي لپاره یو منظم پلان جوړول دي. نوموړي زیاته کړه چې د خلکو په مشوره غواړي په نږدې راتلونکي کې په ټولو برخو کې عملي کار پیل کړي او د دې پلان ترڅنګ به ولسمشري دفتر او مرکزي حکومت څخه د پکتیا حقونو ترلاسه کېدو لپاره له ولس شریکی هڅه پیل کړي او هڅه به داوی چې له مرکز څخه د دې ولایت د انکشاف په برخه کې ډیر څه تر لاسه کړي.
زمنګ تاسو د نن نه ناس سره څنګه چې د عنوان نوازه ده چې یو مشورتي ناس ده. تاسو ټول ته معلومه ده چې د تیر دوه میاشتو په موده کې موږ مشورې تر سره کړلې. دا غ مشورو په نتیجو کې موږ یو څو وړاندیزونه تیار کړل چې هغه د پکتیا د بهبود او د ترقۍ لپاره وو. نو هغه وړاندیزونه نن موږ بیا وغوښتل چې تاسو سره بیا شریک کړو. کېدای شي موږ نه پکې کومه کمی شوي، کم شی موږ نه پکې پاتې شوی، تر څو پورې وکولای شو چې ستاسو نظریات موږ بیا واخلو او بیا یې منظم کړو بیرته، تر څو پورې هیڅ شی موږ نه پاتې نشي او بیرته مرکز کې په شریکه باندې تعقیب کړو.
په یاد غونډه کې د پکتیا پر اداري چارواکو سربیره د ولایتي شورا، پارلمان، مدني ټولنو استازي او قومي مشران هم موجود وو او په خپل وار یې خبرې وکړې. د پارلمان وکیل مجیب رحمان سمکنی وویل چې د دوی لومړیتوبونو او غوښتنو ته د ولایتي او مرکزي اداره ځانګړی پام وکړي او د ولسونو د خوشحال ساتلو او امنیت ټینګښت لپاره د عاجل اقدام وشي. د زیاته کړه چې که نوې ولایتي اداره یې کړې ژمنې ورسره پوره نه کړي، دوی او ولسونه به ناهیلي او د چارواکو سره ناهمغږي شي.
خدمت مون فریم جن خپل پټه خپل جوړو
نو وړي دامه ول چې د ولسونو غختنې په پام کې نه نیول ته دی بایس کیږي چې د سیمې امنیت او د حکومت او ولس ترمنځ فاصله زیاته شي د غونډې په وروستۍ برخه کې د پکتیا والی او ادارې له لوري د شوې سروې او ارزیابۍ پریزنټیشن چې د سیمې امنیتي اقتصادي او پرمختیایي کارونو په اړه جوړ شوی و وړاندې شو. دا لومړی ځل دی چې د پکتیا ادارې له لوري له ولسونو سره د کارونو د ښه تنظیم لپاره داسې غونډه جوړیږي او د خلکو سره د راتلونکي پلان شریکوي چې په دې کار سره خلک ډېر خوشحاله وو. د اوتپان ازادي راډیو پکتیا.
وامریدل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې په یوه غونډه کې د ښې حکومتدارۍ او د امنیتي ټینګښت پر مسایلو خبرې وشوې او دغه راز سیمه ییزو چارواکو هم د خپلو په دې برخه کې د خپلو پلانونو طرحې له ولسونو سره شریکې کړې. د پکتیا په څنګلوري ولایت خوست کې بیا د په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې دوی ته حکومتي سیمه ییزو چارواکو د چرګانو د فارمونو په برخه کې سمه پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي د چرګوړو د تولید درملنې لپاره د بازار موندنې په برخو کې ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل خوست د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اوري.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې په یاد ولایت کې اړوندو حکومتي ادارو او نور غیر دولتي مؤسسو د چرګانو تولید روزنې او بازار موندنې ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي چې پخوا په دې ولایت کې د چرګانو شپږ سوه فارمونه ول، خو مالکانو یې ګټه نه کوله. نو کرار کرار د چرګانو نیمایي فارمونه وتړل شول او اوسمهال مالکانو دا کاروبار پریښی دی. د مستربل په نوم د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر جلیل وویل
دوه ویشت سوه ګرامه چرګوړی په مارکیټ کې درې سوه شل کال دورې ورکړه ده. یو کیلو غوښه نن سبا په څلور سوه پنځوس کال دورې ده. مو دوه ویشت سوه ګرامه چرګوړه په درې سوه شل مو په مارکیټ کې نه خرڅېږي. پرمرو په دا برخه کې څه ګټه وه چې مونږ اړ شو چې اتحادیه جوړه کړو.
د چرګانو د فارمونو مالکان د دې کار پر وړاندې یوه ستونزه دا هم بولي چې له بهره واردېدونکو چرګانو باندې ګمرکي محصول کم دی. خدوی چې کله داخلي چرګان د افغانستان نورو سیمو ته لیږدوي په هغه ډېر ګمرک راځي چې له کبله یې نشي کولی له خوست پرته په نورو سیمو کې ورته مارکیټ پیدا کړي. همدارنګه د اردلي په نوم د چرګانو د یو فارم مشر وایي چې دوی د چرګانو د درملنې او واکسین کولو لپاره هیڅ فني او مسلکي کس نه لري.
زه تقریبا پنځلس زره لس زره چرګې چوم خو زه متاسفانه دومره هغه نشته مو سره چې د مو په چرګو بیموري ولګېږي چې یا داسې مسلکي ډاکټر وي چې زه یې ویر ولم د خپلو چرګو ته ویر ولم د مو چرګو طبیبي وکړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو تنغړی لال محمد درانی چې د چرګانو د فارمونو په برخه کې تجربه لري او خوست د فارمونو مالکانو ته د سلام مشورو په خاطر راغلی وایي چې په ټولیز ډول د چرګانو د فارمدارۍ په برخه کې له پیله تر پایه ستونزې شته. د دې ستونزې حلولو په اړه خپل نظر داسې وړاندې کړي.
د هغې د اچولو چرګان وروزل شي، هغې د هغې نه تولید شي، هغې دپاره بیا خپله مشینري او سیستم جوړ شي تر څو هغه چرګوړی وباسي او د دې دپاره د چرګوړي د روزنې دپاره زمینه برابره شي، فارمونه زیات شي، د دې تر څنګ د دې دپاره بیا د خوراکي مواد د هغې زمینه برابره شي چې هغه ډېر مهم دی چې زیاتره د ملک په سطحه ورسره مونږ په ستونزو کې مخ یو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس لالي زدران د فارمونو مالکانو ته ډاډ ورکوي چې د دوی ستونزو د حلولو په برخه کې لازم مرسته کوي.
تر اوسه پورې چې ما همکاري در سره کړې یا د ما اداري همکاري در سره کړې دي اوس بیا په واضح الفاظ کې وایم، فني مشورو لپاره د واکسینونو لپاره د نورو لپاره موږ آماده یو چې له تاسو سره همکاري وکړو.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال درې سوه د چرګانو فارمونه فعال دي چې شخصي کسانو پرې خواوشا یو سل پنځوس میلیونه افغانۍ پانګونه کړې ده. په دې ولایت کې د چرګوړو د تولید ماشین نشته. نو د فارمونو مالکان وایي چې په ګاډو کې د پاکستان څخه د واردېدونکو چرګوړو دریمه برخه له منځه ځي او له همدې کبله ورته چرګوړي په ډېره بیه پرېوځي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو ټول ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو او تازه میوو د ساتنې او بسته‌بندۍ لپاره دیارلس مجهزې سړې خونې جوړې کړې دي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر د یکشنبې په ورځ له دې خونو څخه د یوه د کابل ولایت د میربچه کوټ په ولسوالۍ کې پرانستله. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې اوري.
افغان حکومت او خلق کرنیز محصولات او میوه د هیواد د اقتصادي ودې او د صادراتو د پراختیا عمده مواد ګڼي. د همدې له امله د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د یک شنبې تر ورځې د هیواد په اووه زونونو کې د کرنیزو محصولاتو او میوو د خوندي ساتلو، مینځلو او بستهبندۍ لپاره دیارلس سړې خونې ګټې اخیستنې ته چمتو کړي دي. له دې خونو څخه یوه په همدې ورځ د کابل ولایت د میر بچه کوټ په ولسوالۍ کې د کرنې او مالدارۍ د وزیر اسدالله ضمیر لخوا پرانیستل شوه. په دې مناسبت د میر بچه کوټ په ولسوالۍ کې د سیمې د مشرانو، بزګرو او باغ لرونکو په ګډون یوه ناسته جوړه شوې وه. د کرنې وزیر وویل د میر بچه کوټ ولسوالۍ د کرنیزو محصولاتو او لمدو میوو د ساتلو، مینځلو او بستهبندۍ دغه خونه به بزګرو او باغ لرونکو ته دا زمینه برابره کړي چې خپل محصولات پکې وساتي، پروسس کړي او صادراتو ته آماده کړي.
ما امروز شاهد بهره برداری 13 مرکز کمپلکس بسته‌بندی
نن موږ په اوو زونونو کې د محصولاتو او میوو د دسته‌بندۍ د 14 کمپلکسونو د ګټې اخیستنې شاهدان یو. یو په کابل کې، دوه په کندوز کې، یو په بلخ کې، درې په کندهار کې، درې په ننګرهار او درې په هرات کې دي. دا خونې د محصولاتو په ساتلو او پروسس کولو کې مهم رول لري. موږ نن د میر بچه کوټ په ولسوالۍ کې یو مرکز پرانیزو.
د کرنې او مالدارۍ وزیر دا هم وویل چې په مجموع کې په پام کې د روان کال د سنبلی تر میاشتې پورې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته خونې جوړې او شمېر یې 900 ته پورته کړي. د کرنې وزیر وویل دا سړې خونې به د آسیایي بانک د څه باندې 4 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت بشپړې شي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د کرنیزو محصولاتو او میوو د ساتلو او بستهبندۍ دغه هره خونه په 1500 متر مربع کې جوړیږي او هر یوې ته 2.5 لک ډالر په پام کې نیول شوي دي. دغه خونې د اوبو، برېښنا او ځانګړو ماشین آلاتو اسانتیاوې لري او په یوه وخت کې پکې وټنه کرنیز محصولات د یوې ټاکلې مودې لپاره ذخیره کیدلی شي. دا خونې د میوو د مینځلو، وچولو او پروسس کولو اسانتیاوې هم لري. که څه هم د سیمې بزګرو او مالدارو د کرنې وزارت دغه اقدام وستایه، خو ځینو بزګرو او باغ لرونکو آزادي راډیو ته وویل چې میر بچه کوټ د ټول کوهدامن مرکزي سیمه ده او محصولات او میوې کال په کال زیاتیږي. دوی وویل دا یوه سړه خونه ورته کافی نه ده. د عبدالله په نامه یوه آزادي راډیو ته وویل
دکانونو ته مسله ډېره فایده ده، هغه میوه بلته راځي، په پیټو کې بلته منظم کېږي، پاکېږي، به بس بازار ته به صحیح طریقه باندې وځي. انګور دي، مڼه لري، سمتالو لري، مسله ده مچکان. دکانان خو ډېر شیانو ضرورت لري، اوبو ته ډېر ضرورت لري، تر باغونه وچو د اوبو له وجه نه، او د زمینداران سره دا کومک وکړي چې مسله ده باغونه وشایه پټي اصلات زیاتره شال پاتې دي.
د سیمې بل اوسیدونکي ملک همایون له آزادي راډیو سره په خبرو کې ځینې ستونزې داسې په ګوته کړې.
خیلی کوچک است، خصوصا به سطح ولسوالی میر بچه کوټ خیلی کوچک.
دا خونه د میر بچه کوټ د ولسوالی په سطح ډیره وړه ده، ځکه چې حاصلات زیات شوي دي او بلدا چې د اوبو بندونه له پخوا راهیسې وران شوي خو بیرته نه دي جوړ شوي. همدارنګه غواړو د میوو او حاصلاتو د مرض د مخنیوي لپاره هم له موږ سره مرسته وشي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي پخوا تر دې هم د هیواد په سطح شاوخوا 50 ورته خونې جوړې شوي دي. بزګر او باغ لرونکي وایي محصولات بهرني مارکیټونه نه لري. د همدې له امله هر کال په زرګونو ټنه محصولات او لمدې میوې ضایع کیږي. دوی له دولت هیله وکړه چې محصولاتو او میوو ته بهرني مارکیټونه ومومي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
د هلمند لمرجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي افغان مشرانو ته وایم ستاسو د اختلاف څخه استخباراتي کړۍ ناوړه ګټه پورته کوي او د وینو بهیدلو پروژه مو په خپل اختلاف سره فعاله کړې ده. حمید الله له غزنی ولایت د آب بند ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکي افغانستان هیڅ کله خپل دوست او دښمن ونه پیژندل. موږ غواړو چې پاکستان ته همدغسې غاښ ماتوونکی ګزار ورکړي. له کندهار ولایت څخه یو بل اوریدونکي لیکلي چې سوله بې له مشرانو نه کیږي، که اشرف غنی وي که بل. شفیع الله له کندهار بیا په خپل اس ام اس کې لیکلي چې د بې غیرتۍ تر ژوند مرګ ښه دی، پاکستان چې موږ نیمایي خوري په جنگ کې مو دې ګرده سره وخوري. نعمت الله انډیوال بیا د اروزګان ولایت څخه لیکلي چې د کابل حملې غندم، دښمن دې د خدای په غضب اخته کړي، الله دې انتقام ورڅخه واخلي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي ماته سو اتلش مخابراتي شبکې لارې مو راسته ولیو. پیغامونه ډیر را رسیدلی دي، موږ نشو کولای چې ټول ولولو. تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راسته وي. موږ هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، سپورت او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام. دغه ورځ په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې روسیه وایي امریکا چمتونه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف کې شامل کړي. خو بیا هم په افغانستان کې لسنیمې بجې کېدونکې دي. د لنډو خبرونو واردې نرجس صافی ته به وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې. دا خبر د پاکستان ملي رادیو خبر کړی. ویلي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سولې په پروسې او دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې. په کونړ کې هم پرون دینی عالمانو، د ولایتي شورا غړیو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې استازیو د یو لاریون په ترڅ کې په کابل کې ورستي بریدونه وغندل. د اوتریش پولیسو پرون ویل لزګونه افغان کډوالي د دې هیواد په یو لوی لار کې په ډیر خراب وضعیت موندل دي. د پاکستان پولیس وایي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د ویډیوي فلمونو د خپرېدو په تړاو یې و تورن کسان نیولې دي. د ترکیې د اسامبول ښار د پولیسو په یو ماموریت کې 14 د پولیسو 15 افسران او دوه ملکی وګړي ټپیان کړل. او جنوبی کوریا وایي د شمالي کوریا سرتیرو تیرونه په پولا دوه مینونه یې خو چې د 14 لامل د جنوبی کوریا دوه سرتیرو د بدن غړي له لاسه ورکړل.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې بیا هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د غرض د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو ویل دوه اونیز پروګرامونه لرو، د سپورت او ګوړې اچار تفریحي پروګرام. خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. روسیه وایي امریکا چمتو نه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت د وسله وال ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف کې شامل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا څرګندونې مسکو ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په درشل کې کړې دي. دا چې ولې امریکا نه غواړي د بشار الاسد له رژیم سره همکاري وکړي، د دې پوښتنې ځواب د ازادي راډیو د خبري څانګې په راپور کې واورئ چې اجمل اند جوړ کړی دی.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یک شنبه د ورځې په خبرو کې چې د روسي له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې ویل، د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړي. سرګی لاوروف ویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې پوښتلی څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو. خو لاوروف وایي متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې په دې لیدنه کې د بشر الاسد د یو شمېر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ په اړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي. د لاوروف په وینا جان کیری ته خبرداری ورکړې. ورته ویلي چې ځینې جدي تېروتنې لکه پر ولسي خلکو تصادفي بمباری ښایي وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري. نوموړي همدارنګه هغه ادعا ورته کړې چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو پټې زیرمې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل لا به بنسټه تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټولې دا ادعاوې به له سره څېړل کېږي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د داعش د وسله والې ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. روسیه وایي په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسله واله ډله ده د ډېرې پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وغږېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي د روسیې او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه د هم خبرې وکړي. روسي چارواکو همدارنګه ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر رامنځته کولو په اړه هم د روسیې وړاندیز وڅېړي. تېره اونۍ لاوروف او الجبیر په قطر کې هم خپلو کې لیدلي وو او هلته هم دواړو خواوو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل هغه نړیوال ائتلاف کې وایي چې روسیه یې په سوریه کې د داعش د ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې دا مهال د دې توندلارې ډلې پر ضد جنګیږي. نوموړي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوځونو کوردی جنګیالیو او د بشر الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یوې برخې چې د په وینا د دې هیواد د خلکو استازیتوب کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشی کړي او پر ځای د سیاسي توافق له لارې یو بل کس واک ترلاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبله چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي، ځکه دا ډول یو همکاري به د نوموړي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا وي.
The Lobo, Le Maidana.
The image is Zad, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د دوو سپورتي برخو د لاسته راوړنو په اړه درته ریپورت خبرو او همدارس بده افغانستان د تکواندو د ملي ټیم له روزونکو سره مرکه واوري. په سر کې هم رازو راپورته پروانه اونۍ کې کتام د افغانستان ټول سیدونکو په تیرې د کابل خاریان د غمجنې پیښې شاهدان او خو بیا هم افغان لوبغاړو په بهرنی لوبو کې په خپل لاسترړون سره دغه غم زپلو خلکو ته لکڅه خادي وروبخله. د افغانستان د 12 کلنو فوټبال ملي لوبغاړو په جنوبی کوریا کې څو لوبي وګټلې، همدارس د وښو لوبغاړو هم وتوانیدل د آسیا په لوبو کې خې لوبي وکړي او همدارس د نوکری میډال وګټي. په دې اړه په مخکې رپورت ده کته هم روانه اونۍ په کابل کې یو ستر موټر بم چاودنې ډیر خلک وژل او ټپیان کړل او خلک غمګین کړل. د افغانستان لوبغاړي وتوانېدل له بهرنیو سیالیو د میډالونو په ګټلو سره لکڅ خادي د غم زپلو خلکو ته وبخي. د 12 کلنو وړو فوټبال لوبغاړو وکولې شول په جنوبی کوریا کې د کوربه ټیم په شمول درې ټیمونه مات کړي. د فوټبال فدراسیون سیکرټر جنرال سید علي رضا قازاده ازادي رادیو ته وویل چې دا لوبې د وړو فوټبالرانو په فستیوال کې په جنوبی کوریا کې وشوه. د افغانستان د 12 کلنو د فوټبال ملي لوبډلې څلور لوبې وکړي، په دغه څلور لوبو کې درې وګټلې او یوه یې مساوي کړه او اوس د جدول په سر کې ځای لري. بنگلاديش یې مات کړ، جنوبی کوریا یې مات کړه، شمالي کوریا یې ناهیلې کړه او له شرقي تیمور سره یې لوبه مساوي پای ته ورسوله. ښاغلی آغازاده وویل په دغه آسیایي سیالیو کې 13 ټیمونو برخه اخیستې او افغانستان د جدول لومړۍ لیکه په خپل واک کې لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم د 2013 کال نړیوال جام مقدماتي سیالیو لپاره هم خپل سیالان مات کړي دي. د دې ترڅنګ د وښو لوبغاړو هم افغانانو ته خوښي وروبخله. مرتضی هوتکو کولای شل د ځوانانو په لوبو کې چې د آسیا په سطح وشوي د 80 کیلوګرام په وزن کې د څو لوبغاړو په ماتولو سره د نخري میډال په غاړه واچوي. هوتک دغه ویاړ د آسیایي سیالیو په اتم دور کې افغانانو ته وبخه. د وښو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالیو کې دوه درش آسیایي ټیمونو برخه اخیستې وه او مرتضی هوتک وکولای شول د هانګ کانګ او ویتنام لوبغاړو په ماتولو سره او همدارس د ایران په وړاندې د لوبې په بایللو سره دغه دویم مقام وګټي. لنی کمرغه مرتضی هوتک د آسیا د ځوانو لوبغاړو په سیالیو کې د نقره مډال وګټه. په رزمي لوبو کې د نقره مډال ګټل هغه هم له آسیایي لوبو څخه ډیره سخته خبره وي، ځکه چې آسیا د نړۍ په نسبت په رزمي لوبو کې ډیره پورته سطح لري. مرتضی هوتک د آسیایي لوبو لوم دور نه هم د برونزو مډال ګټلی و. اخوا د ورزش کارپوهان وایي د افغانستان سیاسي او انتخاباتي لانجو د سپورت په برخه کې هم خپل سیوری وغوړو او څنګه چې د دغو لوبو د پرمختګ تمه کېدله هسې پرمختګ ونه کړ. د کارپوهان په دې باور دي که په ورزش باندې پانګونه وشي نو افغان لوبغاړي به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې ولري. و موریدل چې د افغانستان د فوټبال او شو لوبغاړو افغانانو ته میډالونه ګټلې دي. رابه شو د مرکه پلور د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړی رهلان اکپا چې دوه اولمپیکی برونز میډالونه د افغانستان په تاریخ کې ګټلې دي، اوس وخت په بهر کې ژوند کوي. دا چې د دغه لوبغاړي د بیرته راتګ لپاره څه هڅې پیل شوي دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم له روزونکي بشیر ترکی سره مو مرکه کړې او په سر کې مو همدا پوښتنه ترې کړې ده.
روحالله نیکپا یوازینی لوبغاړی ده چې په افغانستان د ورزش په تاریخ کې دوه مډال د المپیک لري، او موږ دې لپاره هغه لومړنی هدف مو دا ده چې نیکپا داسې فکرونه کوي چې دا خلک نیپا نه غواړي همثال د هغه زیارونه هغه تکلیفونه چې نیپا خپل وطن لپاره خپل خلک لپاره چې هغه کړی ده زحمت یې کولی، دغه زحمتونه د دې ملک ملت دې ته ارزښت یا ارج نه ورکوي. د دې لپاره موږ دغه کمپاین شروع کړی ده، او ما ورسره ډېر خبرې هم کړې دي دې لپاره، او انګېزه هم ورته ورکړی چې ته خپل ملت باندې ګران یې، او تا قدر همیشه ټولو سره شته دي. او نور روحالله نیکپا الګو ده ټول ورزشکارانو ته، الګو ده کله چې موږ وکړی شو چې روحالله نیکپا دوباره افغانستان ته راشي، دا یو انګېزه کېږي نور ورزشکارانو ته هم انګېزه کېږي. هغه ورزشکاران چې په خارج ده اوس هغوی هم د نړیوال مسابقونه مډالونه لري، او زموږ افتخار ده هغوی هم دغه یو انګېزه کېږي هغوی ته چې هغوی هم دوباره افغانستان راستون شي.
یعنی روحالله نیکپا اوس ژمنه کړې ده که څنګه، یا نورو هېوادونو هم له روحالله نیکپا غوښتلي دي چې هغوی سره ورشي او د هغوی سټیزنشپ اخلي ورسره هغوی ته لوبي وکړي که څنګه؟
مننه سنګزه صاحب، تر اوسه پورې درې اروپایي هېوادونه روحالله نیکپا نه خواهش کړی او دعوت یې کړی چې امکانات ورته برابروي، او هر هېواد بېلابېل پېشنهادونه ورته کړي دي چې هغه د معاش او د هغه ځای سهولتونه ورته فراهم کړی ده. خو تر اوسه پورې روحالله نیکپا چې موږ سره په تفاهم کې ده او په ورسره موږ هغه لرو امانګي لرو، هغه ته موږ تر اوسه پورې دا اجازه نه ده ورکړی چې ته عملته ستونې د کوم هېواد اروپایي هېواد تابعیت واخلی یا د هغوی د ملي ټیم غړی شه. او روحالله نیکپا هم نه غواړي هم هغه اول نه چې موږ وویل چې روحالله نیکپا د یو اعتراض هغه باندې وطن تر کړی ده، او کله چې دغه د موږ د المپیک رئیس سره هم خبرې کړي دي ورسره هم تفاهم کړی ده چې هغه امکانات چې یو عرفوي ورزشکار لپاره چې المپیک ته آمادگی نیستی حداقل روحالله نیکپا ته فراهم شي، انشاءالله چې روحالله نیکپا دوباره خپل وطن ته راځي او خپل خلک ته خدمت کوي او د خپل بیرغ تر سوري لاندې ژوند کوي.
د نیکپا تر څنګ ځینې نور لوبغاړي هم په بهر کې دي، دوی د راتګ لپاره تاسو څه کوئ بل اخره؟
بله، موږ دغه لومړنی هدف مو روحالله نیکپا هم دغه لپاره ده چې دا د تدبیر امکانات هلته فراهم ده. تر اوسه پورې مخکې درته وویل چې درې هېوادونه ورته همدغه خپل نیوزیلند او دو نور اروپایي ملکونه دي چې ورته پیشنهاد کړی چې ته همدلته پاتې شه او موږ درته هغه امکانات درکوو چې خپل ملي ټیم هلکانو ته ورکوو. بیا کله چې موږ روحالله نیکپا دوباره افغانستان ته دعوت کړو، هغه روحالله نیکپا دوباره افغانستان ته راشي، دغه یو انګېزه کېږي نور قهرمانانو ته. بلې، موږ هغه لرو، پلان لرو چې کله چې روحالله نیکپا دوباره افغانستان ته راشي، انشاءالله چې نور موږ هغه ځوانان چې موږ ته افتخار راوړی ده لکه سید حسن رضایی، ملجان بابکرخیل لغزایی، دوی ته هم دعوت ورکوو او انشاءالله چې ورته زمینه فراهموو چې خپل وطن لپاره د خدمت وغورځي.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مو زه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. د ملي وحدت حکومت د کړي وادو کاروان د سولې د خبرو په سمندر کې ډوب شو.
د خلکو ملي د تمش کېدلې د چې کارونه او پروژې به پیل شي، ترقی او سوکالی به راشي. له همدې امله د وطن ځوانانو ځانونه د ترکیې، یونان او اندونیزیا د سمندرونو د نهنګانو خوراک کړل، لکه چې د ملي وحدت حکومت ته یوازې زاړه او له کاره لوېدلې ورپاتې شي. د خپرونې په پیل کې دوه یو ډول خبرونه درته لرو.
در روغتیای چارواکی و در نپاملرین الامالا دالی آباد روختون زنزیری لیوانیان برد تپسد شول.
در ملی وحدت در حکومت لبرکت او در روغتیای چارو در چارواکی و در خی پاملرین الامالا در روغتیای برخی غط مسئولین او چارواکی لیوانیان شول. اوست دوار خبرونه پا تفصیل سرو آوری.
در پدر آژانس خبر را کوي چې د روغتیایي چارو د چارواکو د پاملرنې له امله د علی آباد د روغتون زنځیري لیوانیان بېرته پسد شول. خبر زیاتوي چې له همدې امله ټولو لیوانیانو زنځیرونه مات او په مظاهرو یې لاس پورې کړ، چې بالمقابل لیوانیان د هغو د ساتونکو لخوا په درنو سوټیو وډبول شول او بېرته د بندي کولو هڅه یې وکړه. یو پسد شوی لیوانی په همدې اکړه داسې وویل:
ولې مظاهرې ونکو؟ چارواکي د موږ د درملنې په نامه مرستې اخلي او په خپله یې نوشي جان کوي. موږ ته نه ډوډۍ راکوي او نه درمل. په ژمي کې له یخنۍ ورو او په اوړي کې له ګرمۍ. له همدې امله ټول لیوانیان روغ او پسد شو. اوس یې لاس خلاص چې څه کوي هغه دې وکړي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د ملي وحدت د حکومت له برکته او د روغتیایي چارواکیو د ښې پاملرنې له امله د روغتیایي برخې غټ چارواکي او مسؤلین لیونیان شول. خبر زیاتوي چې له همدې امله دغه چارواکي او مامورین ټوله ورځ په خوراک او قهقه خنداګانو تیروي او د روغتیایي چارو او روغتونونو هیڅ پروا نه لري. نه د ناروغانو له حاله خبر دي او نه هم ځان خبروي. په دې هکله یو روغ چارواکي چې لیونی شوی دی داسې وویل:
د موږ په ناروغانو څه احتیاط کوي چې ناروغه نه شي؟ له میکروبونه او چټلۍ د لرې ګرځي. احتیاط دوی نه کوي، په هغه موږ ورسره اخته یو. وایي لایق ډاکټر او ښه روغتون نشته لیوانیان.
په اختر کې زیاتره خلک د خپلوانو آشنایانو کره میوه یوازې خوري او ترې راوځي، خو ځینې د نر زامنې بیا ورسره وړي هم، لکه داسې.
د اختر میلمانه خو به لا نوي پاتې.
شرم دی، نږدې شل ورځې کېږي چې اختر تیر سوی. ته وایې چې اوس به هم پاتې وي؟
ولې، پرون یې وډله نه و راغلي. ویل یې چې ایله اوس د تاسې د اختر مبارکۍ نوبت را ورسېد.
دغه خو رښتیا وایې، دا ځینې خو ډېر بد عادت لري. په اختر کې به یې له لاسه نه کېږي. بیا چې هر وخت زړه میوې او کلچو ته وشو، وایي راځئ چې د پلاني کره د تیر اختر مبارکۍ ته ورشو.
چې د لوی اختر میوه پاتې ده که نه؟
او له اختر هم ډیریږي، کمه خو مو رانه وړه.
ته خو یو ځل راواخله چې وی وینم. ورته سودا مې ده.
ته سودایی یې و پیروتې. ته ورشه هغه له اختره پاتې میوه راواخله.
ښه مورې،
له اختره پاتې ده؟
هو، له اختره هم پاتې ده. او هغه موږ او تاسې چې له کورونو راوړې ده، هغه مې هم ورسره ګډه کړې ده.
دغه ده مورې، چېرته یې کېږدم؟
دغلته دی، د پلار په مخ کې کېږده.
اوهو، دا خو ښه ډېره ده. که خرابه نه شي آینده نوروزی مو هم کېږي.
نوروزی څه کوې؟ د نوروز کوزې ته به یې مساتو.
والا، دا دې هم ښه خبره وکړه.
ته څو جبه میوه پکې خالي کړه؟
وایم ښځې خدای مې د غاړه نه بندوي، اته نهه جیبه به مې راوړې وي.
پنځه شپږ دسکوله خو ما هم پکې واچوله.
دا څه وایې او ښځې؟
رښتیا وایم، ما چې درته ویل چې د اختر لپاره یو ښه لوی دسکول راته راوړه، خو د همدې لپاره مې درته ویل چې د خلکو له کورونو نه میوه پکې راوړم.
څه بلا ښځه یې!
ولې، د تا بلا میرمن نه یم که څنګه؟ د اختر په ورځ چې د واسکټ جیبونه را باندې لویول، لکه چې زه نه پوهېدم.
ګورئ، ما هم پکې اچولې ده.
رښتیا؟
و
زنو، د چا لورې؟
پلاره، ډیره ده، لگی خرڅونه
نه لوري ډېرې خبرې مو په مخ کې دي ښه اوس دا وایي چې څنګه مو راپټوله
لومړی ته ووایه چې تا څنګه راپټوله
ما خو به چې د کور خاوند په څه شي پسې د باندې ووت نو ژر به مې له هر شي یو یو موټه په جیب کې واچول
مونږ هم همداسې کول خو که به د کور میرمن ونه وتله نو پیرو ته به مې په مخ کې ورکړه او بیا به مې زر زر میوه په دسکول کې واچوله چاشک هم راباندې ونه کړ
لا چې خوشحاله بم وو چې ښه میوه م وخوړه
په لوی اختر کې پام کوئ چې د نوروز د کوژدې غم پکې وکړئ
زه پام مو دی دغه څو ګډې وډې لنډۍ هم واورئ خو اتڼ به نه ورسره کوئ ځکه چې ډول او تولۍ نشته ورسره
سبا مې بیا کډه باریږي دانوی کور ته پی شکل کوم کړم دانوی کور ته پی شکل کوم کړم
بنگ با بنگ با بنگ بنگ عمر می ټول په ماش کې تیر شو خاوند خدای بخششی بکلوینا خاوند خدای بخششی بکلوینا بنگ با بنگ با بنگ بنگ
رشوت پتلو راتلو زیاتیږي پنن سبا چې د کارونه زنډوما پنن سبا چې د کارونه زنډوما
بار بابنګ بابینګ بین یو خود غونډه منډه خوله ده بل د مسج کې آی لو یو لیکلی دینا بل د مسج کې آی لو یو لیکلی دینا مرما بنگ ما بنگ بنگ
د موت چې پیوا دوا اغه زای تیر اور زار خور چور کړی ونه اغه زای تیر اور زار خور چور کړی ونه
بنگ با بنگ با بین بین پسری چوکی آواز شوا چارواکی اخلی په دوبی کی جایدادونه چارواکی اخلی په دوبی کی جایدادونه بنگ ما بنگ ما بنگ بنگ
د کمپاینونو یار دی زوم وای 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 مشاورین د ځان ته نور نیول دینه مشاورین د ځان ته نور نیول دینه
بنگ با بنگ با بنگ بنگ د کمپاینونو یار دی زوم یالا یالا مزو چرچو ته دی اوس نور نیول دینه مزو چرچو ته دی اوس نور نیول دینه بنگ با بنگ با بین بین
د اخری مصر د داوی د مامورینو به زیات نشی ماشونه د مامورینو به زیات نشی ماشونه
بنگ با بنگ با بنگ بنگ دا اخری مصر د داوی چې خائنان به همیشه مزه کوي نا چې خائنان به همیشه مزه کوي نا بار با بنگ با بین بین
یو د بلور پسیوی د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه
بنگ با بنگ با بنگ بین
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي یو برای افغانپور نقیب الله لاروی صادق سپینغر حسین حکمت او ز مسکای احساس کله موږ سره اړیکې نیسی د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 1411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
خیرونه دیدن را کوا رچ کول دسته که خیرونه دیدن را کوا سودا گنیو چه تولد سیمو سر تکی
سلام.